سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبل اوښتې. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل شوې وې. د طالبانو خوا ته د شپږو ځواکونو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. اخوا پاکستاني مقامات رسنیو ته ویلي چې په کورمزوله کې د افغانستان له لورې په ډزو کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. طالبانو او پاکستاني مقاماتو د خرلاتسو یا خرلاتچی لار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو په اساس نتیجې پاتې ورسېدي. له بلې خوا پاکستان د دریو ورځو په مخه له پرونه د تورخم دروازه هم تړلې ده. نن په کابل کې د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتو او نړیوالو مؤسسو ترمنځ یو ناسته جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چې د دې ناستې کوربه دی ویلي هدف د دواړو لورو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول دي. په بیان کې زیاته شوې په دې ناسته کې د افغانانو په اړتیاو د حکومت په لومړیتوب او په تېر یو کال کې د ملګرو ملتو لخوا د شویو مرستو او راتلونکو پلانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي له مرستو د اعظمي استفادې لپاره پکار ده چې د مرستو د ډول او ویش بڼه د افغانستان د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبو سره سمه عیاره شي. ګورو ملتونو د بشري او پراختیایي برخې د مسؤل او د یوناما د مرستیال اندرویکا روتواتی په حواله ویل شوی ملګری ملتونه هڅه کوي د مرستو نوعیت د بشري هغو ترڅنګ پرمختیایي مرستو ته واړوي. تاسو له ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو د پخوانی کمیسیون غړی اسیلا وردک وایي چې د ناروې پلازمېنې اوسلو کې د افغانستان په تړاو په دوه ورځنۍ ناسته کې د کډوالو بشري مرستو د نجونو او ښځو د کار تعلیم او د اقتصادي پرمختګونو په اړه باندې بحث شوی دی. اغلی وردک نن په خپله ایکس پاڼه کې همداراز لیکلي چې په دغه کانفرنس کې له هر توکم او قشر څخه او همدارنګه د طالبانو استازیو هم برخه درلودله. خو یو شمیر خزینه فعالانو د اسلو د ورستۍ ناستې په اړه انتقادونه کړي دي. د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم یوې ډلې په یو پرانیستي لیک کې د ناروې چارواکو ته د ورته ناستو او همدارنګه له طالبانو سره د تعامل په اړه باندې اندېښنه ښوولې ده او طالبان یې د افغانستان د بشري او اساسي حقونو په نقض باندې تورن کړي دي. د بشری حقونو د تحقیقاتي لیک په نوم یوې ډلې د می په 14-15 د ناروې په مرکز اوسلو کې یو غونډه ترسره کړې وه چې په هغې کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت هم برخه اخیستې وه. د عربي هیوادونو مشران نن پنجشنبه په بحرین کې داسې مهال جرګه کیږي چې په غزه کې جګړه روانه ده او د اوربند څرک نه لګیږي. پرون چهارشنبه د بحرین پلازمینې مانما ته چیرې چې د عرب لیگ د دوه شتو غړو هیوادو بیرغونه ځړېدلي او د عربي هیوادونو د مشرانو او چارواکو ورتګ روانو. دا لومړی ځل دی چې د عرب پلازمینې د عرب لیگ مشران د نومبر په میاشت کې د ګاونډي سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس تر فوق العاده سرمشري وروسته په یو غونډه کې سره ټولېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته تللی دی. تمه ده چې دی هلته له خپل چینایي سیال شي جنګ پینګ سره وګوري. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیه د اوکراین تر برید وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډیره تکیه کوي. او نن سهار د اوکراین پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه وکړنګېدل. په دغو خبرداریو سره داسې اندېښنې شته چې د روسیې لخوا بالستیک توغندي و توغول شي چې اکثر په ملکي سیمو باندې لګیږي او په نتیجه کې ګڼو ملکیانو له غېډلې ماشومانو او د اوکراین د تاسیساتو ودانیو ته زیانونه رسیږي. د اوکراین سیمه ییزو چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې توغندیو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
دوستانو په مایکروفون ستاسو کې مو هم زه اجمل ان نن هرکلی کوم او په دې خبرونه کې
نن لا تاسو نه په دې اړه باندې اورو چې په افغانستان کې ورستیو سیلابونو او همدارنګه سخت ورختونو په ځانګړې توګه په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته ډېر تاوانونه اړولي دي. نن ملګری ملتونه په عین حال کې د کورنیو نړیواله ورځ لمانځي او سکالې تر دې سرخط لاندې لمانځي چې کورنۍ او اقلیمی بدلون. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې اقلیمی بدلون پر کورنیو باندې ډېری ناوړه اغیزې کړي دي او ګڼې کورنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. له اقلیمی بدلون سره چې په نړۍ کې د نړۍ د تودوخې د زیاتېدو له کبله ګڼل کېږي دا تړلې ده چې بېلابېل هیوادونه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې ډېره سیب پذیره دي یا ډېر سیانګالې دي هغوی د هوا په حالاتو کې د معمول خلاف تغیرات تجربه کوي. پرله پسې سختې وچکالۍ چې ساری کمی او یا پرله پسې داسې بارانونه او رختونه چې د هغې هم ساری کم وي دا د ساینسپوهانو په باور د اقلیمي بدلون د اغیزو نښې دي. په افغانستان کې سکالې خلکو ولیدل چې څو میاشتې د مخه ډېره سخته وچکالي وه. ملګرو ملتونو او ځینو ادارو هغه مهال دغه وچکالي بې ساري وبلله په دیرشو کلونو کې او ورپسې په ډیر شدت سره ورختونه راغلل چې داسې سیمو ته هم سیلابونه ورغلل چې په ډیرو کلونو کې هلته د سیلاب نښه نښانه نه وه لیدل شوې. له بده مرغه په سیلابونو کې ګڼ خلکو ته ځینو ژوند وبایله. د ماشومانو او ښځو په ګډون باندې په ځانګړې توګه د سیلابونو په قربانیانو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي ځکه چې دوی د مقاومت له کبله او دا چې په کورونو کې ایسار وو دوی ډېر زیان ولیده. همدارنګه ګڼې مځکې کورونه او فصلونه یې د خلکو ویجاړ کړل څاروي وی وړل. بغلان تر ټولو ځپلی ولایت دی خو په ټول افغانستان کې نږدې په ټولو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. معلومه خبر ده چې په کلیو او بانډو کې کله چې سیلاب راځي په بشري تلفاتو سربیره له کورنیو ټول شته وړي کاغه څاروي یي کاغه د دوی فصلونه یي کاغه عواید یي نو ژوند یې له ستونزمنو شرایطو سره مخ کوي. په افغانستان کې خو په تیرو څو ورځو کې موږ له ځینو خلکو سره چې خبرې وکړې داسې کورنۍ هم وې چې د کورنیو ډېر غړي سیل وړي وه لږې پاتې وه یا نیم وړي وه سیل نه وه او لږې پاتې وه. نو د کورنیو نړیوالې ورځې ته په پام باندې له تاسو اورو چې سیلونو څه اغېز کړی دی او له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کېدلی شي. یو اورېدونکی را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
بلې اجمالان صاحب محترم سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم قدرمن اورېدونکو ته. عبدالحد اتل احمد هلمند ولایت رولجانه.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ تاسو دغه د وروستیو سیلابونو په اړه باندې په ځانګړې توګه په بغلان او نورو سیمو کې څه نظر لرئ؟
مننه خدای پاک قدر وکړ صاحب محترم ولاده خوشنۍ ور خبره ده. بغلان په دغه منډ کوب دا ورسې ورسنه وصله نو متاسفانه بدبختانه باید وایم چې درنو هیوادوال خپل ژوند لا سوار کړي. خوان صاحب محترم د دې سره باید چې مثال د خبرې کو حکومت مثال ته خیریه بنسټونه یو خو باید چې کومکونه دوامدار وسره وکړي. او بل دغه په هرات کې چې کوم زلزلې دا شش کال وسې ان صاحب محترم د ازمیر په مرکز لشکرګاه ښار کې یعنی د هلمند په ولایت کې د حکومت طرفه یو رقم سندخان چش وسوله فرار چوک باندې. نو بیا به دغه ولسي وګړي مثال فرار چوک باندې ګرځېدل چا بلس افغاني د صندوق تورا چولې چا بشل افغاني صندوق تورا چولې مثال خپل تر واسو اندازې لري. مثال کوشش کوي نو سم مثال نور پر حکومت باندې دا غږ دی چې مثال دغه سي په دغه هر چوکو کې په دغه شهرو کې یو صندوقان چې دی او د ملا امامانو سمن مثال د خبرې دا غوښتنه ده سم محترم چې په خپل مسجدونو کې د مقتدیانو صدا وغواړي چې دا خو موږ د افغانستان خلک دي. متاسفانه باید چې افغان پر بل افغان باندې سم محترم موږ تسره هم وسیله وکړو. نو دا د خواشمی وخت خبره ده او دا طبیعي پیښې دي صاحب محترمه. کنن په بغلان په دغه منډ کو کې د سبا کېدای شي چې په هلمند ولایت کې سبا کېدای شي خدای نه خواسته په کندهار ولایت کې. نو باید د بل سره کومکونه وکړم صاحب محترمه. ولا د خواشمی وخت خبره ده خدای پاک دې تاسو هم تاسو ته نیوزونه درکړي چې دا همیشه شایسته شایسته پروګرامونه د اوریدونکو لپاره جوړوي. باید د خپل وخت اندازې پورې صاحب محترمه هر سړی مکلف دي کلاس افغاني په واسي کې شل افغاني په واسي د خپل هیوادوال سره کومک وکړي.
تاسو فکر باندې دا څومره ډاډمنېدلی شي چې دغه پیسې چې خلک راټولوي هغه واقعا هغه خلکو ته ورسیږي؟ په دې برخه کې تاسو د حکومت رول د موسساتو څنګه ارزوئ؟
تاسو محترمه دا خدای شي چې حکومت یې باید یو کمیټې جوړ کړي. مثال د خبرې داستا خبره بالکل دا شایسته موضوع ته اشاره وکړه، لا به قدر وکړه. دا باید مثال یو کمیټې جوړ کړي چې خیریه بنسټونو ولایي کې حکومت یې د خیریه دغه جوړ کړي، چې مثال د خبرې دغه پیسې چې کمی د خلک مثال کومکونه کوي، هغه ستا خبره باید هغه درځانمنو پر ورور رسیدا کمی چې خپل پر مخې مثال د خبرې بل څوک نشي. او دغه چې ما اشاره مخې ورته وکړه، دغه زلزلہ چې وسوله اسا محترم دلتاب څونه پیسې چې خلکو مثال د خبرې جوړې کړې وي پورې کړې وي، دغه سندخان ته راچولې دا د میرو دغه د لشکرګاه د بوس په خانه چې دغه مثال د خبرې درې امبولانس د دواو د خاصه مثال هغه ته کومک ورسو، دغه پیسې هم دغه ورډلې دغه ځانمنو کسان ته ورسې. د ان سم محترمونو باید حکومت یو کمیټې جوړه کړي، مثال د خبرې چې ځانمنو ته دغه مرستې ورسېږي، دا کومکونه چې د خلکو دا ډېره مهمه ده. ان سم محترم
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسې او بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني. څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟ لدرنو اوریدونکو نه هیله کوم چې غواړي خبرې وکړي زنګ دی وهي. یوازې په دې خاطر چې دی ازادي رادیو واتس اپ شمیره تر لاسه کړی دا مازی زنګ وهي او خپل ټلیفون بیرته چې موږ غواړي قطع کی یا وایي ما ته زنګ وها، دا به تر لار نه ده. پاره صورت کې دي زنګ وهي چې غواړي خبرې وکړي. هغه اوریدونکو چې یوازې یو غکې او خپل ټلیفون بیرته قطع کړي، مونږ د راتلونکو لپاره ټلیفون شمیرې بلاک وو، کله کې به ووم غواړي خای چې ونه توانېږي چې د بوګ په شمیرو باندې زنګ وهي. ډیر زیاته مننه کوم. مخکې له دې چې نور اوریدونکو ته زور شم او نور اوریدونکو راوخلم، د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې په هغه سیمو کې چې برستوي او سیلابونو ځپلې دي، سخت خلک مرستو ته اړ دي، او همدارنګ دوی وایي چې په دغه سیمو کې ناروغۍ هم خپرې شوې دي چې پکې ماشومان ډېر زیانمن دي ځکه چې اوبه ککړې شوې دي. په دې اړه رپورټ لرو د خبرونې په جریان کې، به دا معلومات هم در سره شریکو. خو اوس راځئ چې یو اوریدونکي ته ورشو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه، زه اسمت الله يم د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشه له هلمند ولایت.
مننه، خیر یې چې تاسو ستړی مشه شرغلاس او نیکی لتا او ټول اوریدونکو ته وایم. سروان صاحب، دا چې موضوع د سیلابوند نمړی خو خپل د وطن سره زم راځي سم، دا چې زموږ د یواد په شمال کې موږ ډېر زیات وګړي د سیلابو او د شانی ګلوی او د دې د عمل جانمن زموږ د شمیر یوادوال شهیدان سول او کورون د شانی اشتمنی ټول د لاس ورکړه. خدای پاک چې جلاله خو دې ته نعمل بدل ورکړي. مجلمن کې خو باران نه وسل، البته د ځانونه کم و، دومره ځانونه نه ورسوي، خو سوي رسته د دې په بیا اوس د بارانونو اشکلونه سته او ورځې اوس بیا جوړې شوي دي. نو دلته اوس ځینې میوه لرونکو درختو میوې نیولې دي، غنم هم وچ دي، که دا ځلې بارانونه ورباندې وسي کېدای شي چې هغه میوې هم د منځه لاړې شي او غنمو ته هم زیات زیان واړوي، په خاطر د دې چې بیا اترېشل نشي کېدلی. که چا راټول کړي وي هغوی بیا په مځکه کې سره غوړوي او هغه کوي بیا. نو د خدای پاک سب رحم غواړو، الله پاک چې دا ځلې موږ نه خپل قهر او غضب پر موږ باندې نه کوي.
دا راته ووایه چې په کورنیو باندې نن د کورنیو نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه دا ورځ سکالی کورنۍ او اقلیمي بدلون لمانځي چې همدغه سیل او سیلابونه ورسره تړلي. دوی وایي چې کورنۍ په ځانګړې توګه او هغه چې په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي هغه ډېرې زیانګالې دي یا ډېر زیان ویني. سره کوم اغیز کوي دا هغه بارانونه یا سیلونه چې معمول خلاف شي ډیر شي، څه اغیز کوي کورنۍ باندې؟
اغیز نه ډیر نه وړي، ځکه چې دلته خلک هغه د ژمي کې خو تدابیر ورته لري او هغه وخت کې د بارانونه دومره تیز نه وي. هغه وخت چې موسم د بارانونه ډېر سلو وي، دغه د بادیګرم بارانونه دا شنیوی بيخي لک د اسمانه چې یو مخ خوبره الهکه نو دغه بس دلته زموږ کورونه خو چونکې تا ته معلوم دي چې خټین دي نو د دغو دپاره بیا بېخي زیانګالي وي ځکه چې خټین دیوالونه د یو څیز اوبو په وړاندې او درېدل یې ډېر ناممکن وي تر ډېره بریده نه شي درېدلی چې اوبه زیاتې شي او دلته اوس خو دنیا انسانان ډېر سوي دي نفوس زیات دي نو دنیا پرمختګ کړی دی زموږ خلک هم همداشانې نفوس زیات سوي دي د سیندونو ژوي ته مور نږدې سوي دي همداشانې موندونه وو هغه سیمو کې چې هغې ځینې وخت اوبو د خوا خطرونه ورته متوجه وي هغې سیمو ته هم ډېر خلک شوه سوي دي نو دا وخت کې د بارانونو خطرونه بېخي زیات وي د کورنیو دپاره او پاتې څه د اقلیم خبره د بده مرغه بوان چې موږ د اقلیم په خرابۍ کې دومره لور نه لرو لکه نور نړیوال چې لري خو البته هغوی زموږ سره په دې برخه کې کومک هم نه دی کړی کوم زیان چې موږ زندګالو د هغه زیان هغه خساره یې هم موږ ته نه ده راکړې موږ خو تر اوسه داسې وروسته پاتې یو عادي دا شانې فابریکې وو کوم څه نه لرو چې هغوی دلته هغه زهرجن ګاز تولید کړو موږ او نور دنیا زموږ څخه د اقلیم تاوان وویني البته موږ د دوی څه تاوان وینو خو دوی یې خساره تر اوسه موږ ته نه ده راکړي
ملګری ملتونه هم دای تاسو ورته خبره کړې ده چې په اقلیمي بدلون کې په ډېره توګه صنعتي هیوادونه ښکیل دي او دوی باندې پړه تر ټولو زیاته ده او د دې فشار په بېوزلو او وروسته پاتې هیوادونو راځي. افغانستان په نړۍ کې غالبا چې په لسو هغه هیوادونو کې دی چې د اقلیمي بدلون نه تر ټولو زیات اغېزمن کیږي او ډیر کم چمتووالی لري ځکه چې هغه د چمتووالی ځینې لارې چارې چې دي چې څنګه مبارزه وشي د اقلیمي بدلون هغه اغېزې راکمې شي. نو همدا خبره کوي عام افغانان څنګه کولای شي چې د کورونو په جوړولو کې مثلا دغه د سیلونو سیلابونو او دې شیانو خلکو به پخوا مثلا ځینې لارې چارې سنجولې هغه سیمو کې چې د باران یا ورخت یا سیل راتګ به په کورونو کې څومره ضرور ده چې دا ډول شیان په نظر کې ونیول شي؟
کورونو کې خو ډېر ضرور ده البته زموږ خلک تر اوسه لا هم وروسته پاتې دي هغه نوې میلسیزې په چیر دي نو دوی تر اوسه دا شیانې معیاري کورونه نه جوړوي چې هغوی د بارانونو په وړاندې مقاومت وکړي. هر څومره چې په کم لګښت کېږي دوی دغه شیانې او کورونه ځان ته چمتو کوي چې پیسې لږ ورباندې ولګېږي خو دغه سیلابونه راوتل او دغه بارانونه بې وخته کېدل دا ډېر کم وخت پېښېږي. ته وګوره مستاس خو دا ډېر 45 کاله کې دا شانې بارانونه یا په 40 کاله البته خلک 60 کاله پورې دا سپینځل وایي موږ نه ویدلي نو دلته خلک ډېر چمتووالی نه وته نیسي دوی غواړي چې هر څومره په کم لګښت یې کورونه جوړ شي او په کم لګښت کورونه پوره کړي نو خپل کورونه پوره کوي د سیلابونو په وړاندې دا شانې د اقلیم په وړاندې ډېر تدابیر نه لري زموږ خلک ساده او دا شانې پسان خلک دي هغه د نوې ملسیزې غونډې بس هغه شانې خلک دي تر اوسه پورې لا دوی کوم په کورو په جوړولو کې یا دا شانې نورې د سیلابونو کومې لارې چې دي یا سیلابونو ته کومې سیمې ځانګړې کولو په برخه کې دوی کوم کار نه دی کړی بس تر اوسه خو لا زموږ خلک دي زه چې فکر وم دغه نوې ملسیزې په چیر به چې د نورې نړۍ خلک په نوې مې صدې کې و موږ اوس په هغه وخت کې
او ورسته پښتنه کلن جواب راکې نور اوریدونکو پټمه دي دا تاسو دي غنمو یادونه وکړه لکه تر لګه په هلمند کې فصلونو ته زیان رسولې څو موده مخکې چې ما کوم خبرونه درلودله د غډیر بارانونه په غنمو کې هغه سرخی ورته وایي کې چې ورته وایي هغه پیدا کوي چې دي غنمو فصل خرابوي او زیان ورته رسي. که بارانونه مثلا دوام وکي او د غنمو فصل به اغیزمن کی فکر کوي چې هغه کورنۍ چې د غنمو تفتمه دي د اغوی په هغه اوایدو او لکتر لګا هغه راتلون کی باندې باغیز ولري
بلې وکه یو خو دا سخی مرض یادونه چې تا وکړل ز خپل اوس خپل د غنمو د کروندې نه را روان یم کله چې د غنمو هغه وجه وکړل غنمو دا شاندې پوښتنه وکړې لکه څنګه چې موږ تمه او هیله ورته درودل هغه سرخي مراجع کړی و، یو خو موږ دواګانې ورباندې وپاشلې، دواګان موږ ورته زیاتې پیسې مصرف کړې. البته اوس چې غنم وچ دي، د لونو وخت دی، کله چې باران ورباندې وشي طبیعي خبره ده چې غنمو کې به ځینې خرابېږي. چا چې درمندان جوړ کړي وي، د غنم یې سره راټول کړي وي، نو هغوی بیا مجبور دي چې د غنم به بیا سره پاش. کله چې غنم د ځای د زاره کې بې ځایه کې سره وې پاشي، نو په دې وخت کې غنم رژیږي، تویږي. او چونکې دلته به خلک ساتنه او دا شی وسم نه لري چې هغوی ورته رانیسي، ورته اوارې کړي، نو ځکه د دوی سره غوړوي اواروي دی. دغه هم یو غټ زیان کېدلی چې خلکو دپاره په دا اوس وخت کې، او غنمو په برخه کې، او دا چندې د نور میوجاتو په برخه کې ډېر تاواني ثابتېدلی شي.
مننه کوله تاسو نه. بل اورېدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي؟
تشکر. سلامونه مې قبول کړه صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشی قاری صاحب پښتون، تاسو ستړی مشی خبرونه ته دا راته ووایي چې تاسو خو هم وروستي سیلابونه او بارانونه او ورښتونه وکتل، فکر کوي چې پوخام دا د سور بارانونه پوخام یادیدل، وایي چې د سور په میاشت کې ډیر بارانونه کیږي، خو دغسې کومه تجربه مخکې درلوده قاری صاحب؟
اول خو تسلیت وایم دغه اوسنی شهداو ته او جنت بازماندگانو ته، او دوی ته جنت فردوس غواړم. فکر کوم دا به د سیلابونو اخر شهیدان هم نه وي. موږ 50 کلنه تجربه چې لرو، تقریبا زما سند 2 شپېته ته رسېدلی دی انصر. مخکې موږ په مدرسه کې و، بیا چې فارغ سوم تجربه لرو، اوس هم الحمدلله تجربه لرو. مخکې هم د خلک د سور بارانو ته انتظار و، ولیکن دونه توپانونه نه راتله لکه اوس چې راځي. مخکې چې بارانونه وسوه، پر هغه وخت به وسوه چې کښت به حرکت پکوئ، په حمل کې، په سور کې وسو به حرکت پکوئ. اما متاسفانه اوس چې بارانونه کېږي، کښت هم حرکت نه پکوي، واښه زموږ په منطقو کې واښه دغسې دی. بله خبره دا ده چې زه غواړم چې پر دې موضوع باندې یو لږ رڼا واچوم. د چا وخت به هم نه نیسم، څوک چې خفه کېږم نه، ستاسو د راډیو همیشنی همکار اورېدونکی. خبره داسې ده انصر چې دغه سیلابونه چې اوس راځي، یو خو تغیر د اقلیم دی، دا کې صنعتي وادونه پر موږ اچي، پړه کې موږ پر دوی اچو، تقریبا پړه د دوی پر غاړه ده. د ملل متحد هم تصویب کړی د جامع جهاني، یو خو دا تغیر اقلیم دی. او بله دا ده چې دغه سیلابونه چې اوس راځي، موږ افغانان په یوه شي کې ملامت یو، ملامت هم نه یو خو ملامت یو. دغه موږ چې دا کورونه د روتخانو سره جوړوو، یو خو غربت څوک پخه کورونه نشي جوړولی. دا د افغانانو غربت، خلک خپل ډوډۍ نه لري، اکثره خلک یې نه لري. او بله دا ده چې موږ دغه نن سنجوو، د سبا امید نه کوو. دغه د روتخانې سره چې موږ کورونه جوړوو افغانان، موږ وایي چې نن دغه نن تیره سره سبا امید نه کوي، نه کوو. نو باسواده خلک، روشنفکره خلک، قانون پوهه خلک چې څوک دانش ولري، هغه باید د آینده فکر وکړي چې زما آینده څنګه کیږي، دا زما د مملکت آینده څنګه کیږي. یا موږ دا وایو چې بس خلک د یو بوجي وړه راکوي، که ګدایي ده، که دسترازي ده، دغه کور جوړوم بالا خلاص. یو کال مې گزاره پیش کیږي، دوه کال مې گزاره پیش کیږي، سبا به څوک هیڅوک پنه وي. بله دا خبره ده. او بله دا سیلونه چې راځي، موږ خپل د جنګلاتو حفاظت نه دی کړی. هغه ځای کې چې ځنګلات هم و، هغه متاسفانه موږ وبل کندو کروت مو کړه، هغه مو وخوړل، وموسوه، خرڅ مو کړه. نو ځکه دا سیلابونه راځي. نو زه پر یو خدا موضوع ده. بل موضوع اوس خو دا تراجیدي په بغلان کې راغلی، سبب په جوزجان کې راځي، سرپل کې به راځي، فاریاب کې به راځي. زما یو نظر دا دی، اول خو دا زموږ نظام، دا پیلي نظام مسؤلیت لري چې نو که ځان خوش کې پر آیات باندې ځان زخمی کې، او دقیق کومکونه ورسره وشي، سروي وشي، واقعي سروي وشي. دا نه چې نور پراګړ شي، نو خو دا خبرې دلته مسته نور هم پراګړيږي. که چا سب لیدلې کې نه لیدلې، خلک ور دغه سبیر لري، ا چې مرد هغه هم ژاړي، ا چې ژوندې دي هغه هم ژاړي، ا چې شیل زپلې هغه هم ژاړي، ا چې پردن قرار نه سي کورې شیل نه دی وړي، هغه ممکن پر سروي باندې راګړ شي. موږ دا کومکونه وینو انصاب. نو بل دادی، او بل دادی، ملت باید لا سره ورکی، کزما غاوري انصاب، یو خود حکومت مسولیت دی، او بل باید ملت لا سره ورکی. دا تراجدی خو نادرات راځي، حوادث راځي، ولیکن دا دای دی. نن په ملنو ک 15 زره کور ورانی، نن په ملنو کورونه موږ لرو انسا په ملنو کورونه موږ لرو چې کور سل سل روپۍ په چنده سره ټولي کې موږ د جهان کومک ته احتیاج نه پیدا کوو.
ډېره زیاته مننه کوو قاری صاحب پښتون. دا اوس له دغه خلکو سره چې سیلاب ځپلی دي د مرستو هڅه کیږي؟ زیاتره خلک هڅه کوي. تاسو فکر باندې ښه لاره څه ده د مرستو لپاره؟
ښه لاره دا ده چې دا سرویس کیږي. یو خو دا کومکونه باید اجلیت کور ورسیږي. دولت لاس په کار شي کوم امکانات چې دوی په لاس کې لري. دا اوس هم خلک د سرپناه دي. یو دا دی چې هم یې نفر مړه دي هم یې کورونه نشته. اوس یا چې نفر مړه یا سرپناه ولري هغه بیا نو کوي ژوندو ته نو کوي دلته سلا ورکوي. پر دې خلکو کې داسې حالت راغلی دی چې هم یې نفر مړه دي هم یې کورونه نشته. نو زه وم دولت و ملت اول دی خو نظام لاس په کار شي خپل د امکانات سي استفاده وکړي. دوهم د ملت او دولت سره یو شي. د دولت و ملت سره یو شي او هغه خلک چې غم زپلی دي او هغه خلک چې بیا غم دي دا بیا غم دي د غم زپلو لاس نیوي وکړي. بیا به موږ نه جهان ته د جهان وکومکو ته احتیاج پیدا کوو نه به د بل وکومکو ته احتیاج پیدا کوو. زموږ افغانانو بدبختي او بدمرغي دا ده چې کومه چې غم زپلی هغه هم غواړي هغه بیا غم هم غواړي. نو چې بیا غم وغورسل بر غم زپلی په بیا غمو کې ورک شي.
ډېر زیاته مننه قاری صاحب پښتون. له تاسو نه ما سره یو بل اوریدونکی نبی الله زابلی چې دیم د موږ همیشنی اوریدونکی دی دیم را سره وصل شوی دی. زابلی صاحب ستړی مشي خپرونې ته
ډېره زیاته مننه. جنابي انصاب سلامونه تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام. نن موږ په سیلابونو باندې خبرې کوو او دا چې دغه سیلابونه دا وروستي بارانونه ورښتونه چې د معمول خلاف دوی په دغه کورنیو باندې څه اغېزې کړي دي؟ ځکه نن په عین حال کې ملګري ملتونه د کورنیو نړیواله ورځ لمانځي او سرلخط هم دا ورکړی چې کورنۍ او اقلیمي بدلونونه څه وایي تاسو په دې اړه؟
بېشکه څنګه چې هیوادوال خبر دي او شهیدان دي. متاسفانه اقلیمي بدلون افغانستان ته هم ډېر زیات زیان ورسوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې په همدې میاشت کې زیات بارانونه وسو او زموږ ګڼ هیوادوال شهیدان چپیان او ډېر زیات یې وځپل. تر څنګ یې کورونه یوړو باغونه یوړو همداسې ځمکې یوړې. نو په ټوله کې مالي او ځاني زیان موږ تاسو شاهدان یو ښه پریمانه یې ورسوئ متاسفانه. او لا هم موږ په ویره کې یو دا چې ګڼې وریځې ګرځي او بیا هم د بارانونو اټکلونه شوي دي تر څو موږ بیا هم په خطر کې یو. نو دا چې بیا هم په خطر کې یو نو افغانان مرستو ته ضرورت لري. د دې هغه د ژوند سي ديني اخي هغه باید په ټوله کې خپل حکومت اسلامي امارت امدګي ونسي. چیرته چې وړاندوینه د باران کېږي اټکل کېږي وار له مخه دي مهرباني وکړي. دا د هیوادوالو حق ده. دا یې غوښتنه ده. دا یې یو سوال او زاری دي. دوی دې هلته امدګي ونسي تر څو خپل هیوادوال بل هیوادوال هغه سرونه وژغوري د هغوی ماشومان وژغوري هغه ښځینه وژغوري چې کله چې سیل راځي باران کېږي دوی نسي کولای تر څو ځان ځینې بچ کړي. نو که چیرته حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی هغه څه وکړي چې د سیل په راوتلو کې هر ځای کې وړاندوینه شوي ده ته باید امدګي ونسي. دوهم موږ هیوادوال هم متاسفانه ناری وایي خوله یوازې نیولې ده او حکومت هم ناری وایي وایي باید موږ سره موسسې بهر بهرني کسان سره میاشي. یعنی په ټوله کې له نورو هیوادونو نه مرسته غواړو. اولی راسی پر خپل ځان تطبیق کو. دا هیوادوال حق لري. اوس په هیواد کې جنگ هم نسته جګړه هم نسته هیڅ یو پلمه هم نسته. موږ چې نورو هیوادونو ته عذر زارۍ کوو ولې خپلې مخې نه رابډ وهو؟ ولې خپل حکومت اول زما د هغه ملت هغه دردیدلي مظلوم بیچاره ملت چې هره ورځ یا سیل بچان وړي کورونه وړي ځمکې وړي ټول دنیا یې وړي ولی اول خپل حکومت نه وسر کوو چې بل هیواد ته زارۍ کوو؟ اخر خو ولا له نورو هیوادونو هم شرم ده. باید اول خپل اقدام وکړو بیا که د نورو هیوادونو کوم حق وي کوم کوم غشتنه و هغه به نور هیوادونه هم ان شاء الله رسنیستا د افغانانو ژغ اوري هغه به هم خپل مسؤلیت ادا کوي خو لمړی د خپل حکومت خپل ځوانان خپل هیوادوال لاس سره ورته مهرباني
ډیر زیاته مننه کوم زابل سبل تاسو نه کورم آباد بل اوریدون کی تورزم چې د امر سره د ټلیفون په تماس کې دی مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جی ہم دکاندار صاحب سرتا سلام علیکم دا چې څوک حساب نه مال میراغه ته سلام علیکم غنی صاحب چې وامه ټول افغانان چې وامه ورور سلام
وعلیکم السلام ستړی مش خبرونه تا نن موږ په دې غږی ګوچی په ورستیو کې په افغانستان کې یو څه د معمول خلاف ورختونه و سیلابونه راغلل په ځنګړی توګه په بغلان تخار او ځینو ولایتونو کې خلکو ته ډیره مرګ ژوبل واړه ولادانم نه پویګم چې څومره بل سیل او بارانونو سره تړاو لري خو په فرا کې بکوا کې د یو کور چترال ویدلې د څو کسان پکې مړه او ژوبل دي د دغه پیښو په اړه باندې څنګه کېدلې شي چې دا خو طبیعي آفات دي بهشکه چرایزي خو څنګه کېدلې شي چې ضررونه کم شي او څه غیزي کړي د ستي افغانانو په ژوند باندې دغه وضعیت
ولا ان صاحب غیزه خو رقم رقم جدانند شاول کوټ ول سوالی داسې د وبو درځم لوړ سلمان ولان د روش راځو کاسته دا نن زنګ راوالي ول تقریبا دا شنه د انزور غوړ غوړ باغونه ول دغه پام دی نړي چې دا انزور جوړي دا پاکستان دی دا غاښ کړي دا انزور جوړي دا توانونه دي بس دا ول مرزا ته ول کدا بارونه نه وسی ول لازم دا غاړه نار باغونه و چې دل سره برمو بنه کوی نو راځو پر دې باندې ان صاحب الله دې ورحمه دې زموږ دا اكيد دا چې دا یو د درخت بار نه دی دا الله دې راځي نه راوړي بالا کې دې کپ دغه بوله بدلونه بوله کار شوی بوله خدا کسي دې دا روان دي وروره نو دا ستاسو مو تر دې دا لري چې ټکسي نه بالا خو هغه دې تیار خو چې ټکسي نه بالا ځان کار کوو بوله ان صاحب زما دا دغه خدا وامه ول ول دې فکر ډوډۍ غوي و خړل فکر مجړل غوي ولا مجړل غوي ولا سزمه ته پرڅ شي جوړ خو غوي دې موږ بارو د فکر ډوډۍ و خړول اک دی یو را وکی ولا کار وکی دا په فکر مختصر پر و ولا باران و بل ولا فلم د مرستنه دی وي دغه مو ستید ته مو ستاسو کوي وروره دا موږ ته افغانان څکلې دي په ترکیه کې دا نن څه راډیو ما واردل په نور خبرو کې بیا درته وای دا افغانستان د پارلمان مشر څوک څوک په دبي کې ځایونه راځي وځي څه ځاینه وګرانه څه د کوڼې د چم وینه دی یو د پیسې جوړ په ملا جوړه پیسې راوځه دا غوانان ته د خرب ته دغه خره په وګو کې نه
ګوري ګوري زه تاسو سره منم واقعا چې افغانان و غواړي او کول شي خپل کې یو بل سره لاس کول شي لکتر لګه خپل کارونه سم کیدا سمه دا چې لکه ما چې مخ کې ول چې طبيعي آفات یا سیلونه بارانونه غلۍ واوري دا وریږي په ټوله نړۍ کې خو اول زید ته ډیر ساده مثال وایم یو سړی پوخ کور جوړی بل د خټو کور جوړ کړی دی او باران چې وریږي نو دا خو بیخي لکه یو او دوه سره جلا دي سړی پوهیږي چې هغه پوخ کور ته باران کم زیان کوي او خام کور ته زیات کوي په دغه برخه کې مونږ مثلا که واقعا هره ورځ بارانونو سره مخ یو خلک هم مرستې غواړي کومکونه غواړي که مثلا صحیح بندونه ولرو صحیح سړکونه ولرو کورونه یو څه په پاخه جوړ کو پاوراو کې کور جوړ نه کو مثلا ما خپل د خبريالې پر مهال په بخا کې چې سیلابونه و داسې سیمو ته تللی یم چې د سین منس کې به یو سړی کور جوړ کړی و چې سیلاب به راغی ویل بل چې اگر چې دا اوسني سیلابونه خو یو څه بېساري دي حتی وچو سیمو ته ختلي دي خو دا تړلي ورسره دي خو انسان داسې هم نشي کولی چې هر څه خدای ته وسپاري یعنی افغانان خپلو کې ولې له یو بل سره لاس کولی شي نشي کولی څنګه کیدلی شي دا
ولې روان څه خو هغه ما خبر ده څنګه راځم خبر ما په بوستن بوده کې څو نه سمخه یو ورسروال د سن بوده ټول سوالي د منځونه غټول یو بغل بل بغل سړک جوړي منځونه غټول کورونه نړول ده بعده با خلک را لغول سوال ته والي ته ولاړ د کندهار هغه دی د بار د سروال ته ویل سوال ته خلک را بار سمخه ما ته وبراله پر ما وبو ارض وکي چې ما لار نه وجه ده خور په منځو کې کورونه جوړ کړی چې باغونه جوړ کړی د مزکه باندې کړی وروره او بیا څه واه چې پاخه کورونه سړکان منځونه جوړ شي وای نو څه جوړ شي وروره ول مرز مثلا یو خبر به تاسو ته ویل دا یو هم له دار شته او طالبان ترخه کټاره واره سل په دغه علاقې کې د بغلان کې هغه څه راپورته کړ به تل زاد دا نن یو طیاره ګوره څه راځي څه موارد څنګه کومره په غوښتي د موټر چې پسته واغه ته طیاره او څه یو غاګل ټکو ټکو کرایلا نقطه درمان نه طیاره بوته په تاجکستان کې شنه ولې او بیا کمندونو کورونو سړکان جوړېدل خو دا شل کال په میلیارډو ډالر الزبرای خدا دی یوړل په خارج کې په دا شل کال به جوړ شي وای دا مندونو به جوړ شي کوڅې به جوړ شي
نو خو څه جګړو کې څه جګړو کې وران شول څه به یو ځینو کسانو په دغه کې خوړلې په فساد او درغلیو کې به هر کې به پیشتمنې جوړې کړي او څه وسنی حکومت ته هم په کار ده چې لکه که هوا بدلیږي. ما مخکې درته د ملګرو ملتونو ریپورټ ولوست چې هغوی وایي چې افغانستان له لسو هغه هیوادونو نه دی چې واقعا په اقلیمي بدلون کې لاس نه لري خو تر ټولو زیات اغېزمن دی او تر ټولو لږ ورته چمتو دی. نو زه فکر کوم چې نوي حکومت ته په کار دي چې په دې باندې فکر وکړي. پخوانی حکومت خو پلمه درلوده ویلې چې موږ کوم ځای کې سړک جوړو هلته ماین په انجینرانو الوزي انجینران تختول کیږي سړک ورانول کیږي. اوس خو مخکې اورېدونکي مو ویل چې امن دی او کولای شي چې کار وکړي خو که واقعا کار اهل کار ته وسپارل شي کله چې د فواید عامې په وزارت کې د یو انجینر ځای یو مولوي صاحب نیولی نو ته څه فکر کوي چې هغه به د بند او د اوبو د راتګ په اغېزو څه پوه شي؟
صاحب دادا در سره منم در سره منم چې مولوي صاحب انجینر کار نه کوله انجینر د مولوي صاحب کار نه کوله خو مولوي صاحب دغه نه کړی دی چې هغه ستا خبره چې ګوره اوس مثلا چې د سړک جوړې دنګ دی د سړک دغه دی دا خو هر څوک نه شي کولی کوي به دغه او دغه چې د خټ کورونه دي کې نه دي زموږ څه د افغانستان نه در د خټ کورونه دي ګرده کوي عمر څه چې وایي چې لاس سره ورکو وروره دغه د موسو دغه کیسه سره وشکو دا اوس ګوره تاسو دا د بشری حقوقو چکراران تاسو ول اوکرين ته د 2 میلیارډ د 2 میلیارډ سلا ورکو مخدل 2 میلیارډ واه تاسو د بشری حقوق ناری وې د دنیا مشرون ځان بوله ځان غونډان بوله د نور څه د عربان تاسو ول د نور څه زاد خمه را واه په کمپاین را واه په شړی را واه په خورکا را واه په چلو بر واه په ورور
زدرسره په دې برخه کې زه فکر کوم چې نور اوریدونکو به هم در سره موافقه شي تر څو پورې چې افغانان خپل د خپل هیواد غم ونه خوري خپل د خپل هیواد د خېګن لپاره فکر ونه کړي. له فرد نه زیات د ټولنې مثلا که د سړک په غاړه وونه ولاړی او تګي کېدلی شي چې که ځان سره ورسره لګي اوبه یو څاڅکی اوبه ورته واچي که دا ونه د ده هیڅ په درد هم نه خوري په دې خاطر باندې چې وطن پې آباد شي. تر څو چې دغسې ډله ییز او په اصطلاح اجتماعي او وطني فکر نه وي په پردیو مرستو په پردیو خیراتونو په پردیو کومکونو دا نه جوړیږي او نه دې کې مخایې شک نه وي چې پردۍ مرستې او پردي کومکونه اس کلا بیتنی بی خبرونی. نو پام دی هله ز تاسو نه مننه کوم چې خبرونه کوم ګډون وک او خپل نظر مر سره شریک کړه. سلامت اوسې بل اوریدونکو ته ورسم مهرباني وکړئ څوک ولکم زای خبرې کوي مهرباني وکړئ تو حساب سره ماشي.
السلام علیکم انصر ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هله او احترامات وړاندې.
وعلیکم سلام تو خیسه په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي.
مننه دا ورېدونکو نظرات هر کله وای موستاینه کوم ټول شو نظرونه ورکړو او محمدي صاحب وسلامات علیکم السلام وایم او د متلو مثالو د خنري نری مننه غته هم پکې کوي خو را بسو و موضوع ته لکه څنګه سیم اوریدونکو ډیر شو نظرونه ورکړو. دلته د زابل په ولایت کې هم سیلابونه خو په ټیټه کچه راغلي دي خو البته دلته میوجاتو ته تاوانونه رسېدلي دي خاصتا زموږ ملک شکرپاره لري او بادام لري دا دوه فصلونه تقریبا ډېر خسره مند شوي دي. دا شکرپارې بس یو رقم مرض یې وکاو دا بڼې یو مخ پو کړې په سرو کې یو دانه دانه کشته پیدا کېږي او دا بڼې تقریبا د کال دپاره هم متضرری شوې. نو خدای دې وکړي چې زموږ بزګران ډېر خسره مند نه شي خو الحمدلله د زابل ولایت داسې جوړ ده دا سیمې سیلابي محلونه ډېر نه لري ولو که زموږ کورونه ټول خټین دي پاخه ډېر کم دي خو تر اوسه یې داسې ډېر زیان نه ده رسولی البته په ټیټه سطحه باندې نو ټول خلک
تو غسب زغورم تاسو نه یو پښتنه وکم تاسو فکر کوئ چې په ورستوي کې مخکې له هلمند نه یو اوریدونکو زنګ وهلی واغه دا خبره یاد کړه چې نفوس زیات شوی وګړي زیات شوی دي په تیرو دوه درې لسیزو کې خلق لدی لوړو نراشی وسوی دی دی اوارم زکو تا ورو ورو دی سندونو او دغه دی هغه ځایونو کې چې سیلاب را بای وایو چې یعنی که اره وقت که پکی او بنا رازی خلک تر لگه داسی تنگی تالی دری چې پکی دی سیلابونو خطر شته دی پا خطرناک سیمو کې کورونه جوړ کړي دی مشکل ده تاسو متوجه شوی یوازې د زابل نه دی افغانستان په سطح چې راته ووایي
بله دا خبره بالکل معقوله او پر ځای خبره ده چې انسانان ډېر سي د هغو مینې تنګېږي هغه و داسې ځایو ته ځي چې هغه سیلابي سیمې یې خو البته جغرافیه او وطن یو د بل فرق سره لري په بعضې ځایو چې سیمې ډېرې تنګې یې لکه زموږ د ارغنده ولسوالي نو نبی الله زابلي صاحب ته معلومه ده هغه هم د ارغنداب ده نو دا یو تنګې سیمې دي دا مندونه لري دلته کله کله پر اوسش کال هم په یو کلي کې ډېرې خسارې ورسېدې خو دلته بعضې ولسوالۍ بیا پراخې دي لکه زموږ شاجوی دا بیا دښتې لري دا دښتې اوس ټولې د سولر انرژي له لارې ابادې شوي دي نو دلته دا مندونه دا شان ډېر کم دي خو بیا هم ټول خلک باید تجربه وکړي چې یو احتمال یو 2% احتمال د دې چې دلته سیل راځي باید هلته کورونه نه کې جوړ نو الله دې د بغلان او د ټول افغانستان شهیدان ته جنت ورکړي الله دې وزدي وقربانو ته صبر جمیل ورکړي او الله دې و هغو شپیانو و زخمیانو ته شفای عاجل ورکړي نو رښتیا هم سیلابونه تقریبا زه د شپږشپېتو کلو عمر لرم خو زما داسې سیلابونه نه په یاد کېږي البته که و هم دغه ته به یا یو څه کم یا ورنږدې په ډېرو پخوا کې وو نو سږ کال رښتیا هم سیلابي ده خو نور دې الله خیر کوي خو بیا هم د هوا شناسۍ او ماهرینو ویلي دي چې د سرطان په میاشت کې بیا وسې کېږي خو دا بیا زموږ د زابل په ولایت کې خاص د میوو وخت ده ځکه چې زموږ انګور او زردالو او کشتې وو حتی داسې بعضې غنم دا ډېر خسارمند کېږي اوس خو دا میوې دلته امیدي خو بیا هم دا بڼې یو لمبې ووهلې او یوازې یوازې چې ښه کښت شوی ده هغه زموږ په ولایت یا خاصتا زموږ په ولسوالي کې هغه د زیرې او د یمو غنمو دا تر اوسه پورې روغ دي او زموږ انګور چې دي تر اوسه پورې خام دي نو دا هم تر اوسه پورې روغ دي نو دا یوازې کښتې او دا ارغنده او انځر دي دا هم تر اوسه پورې روغ دي دا هم خسارمند شوي نه دي خو البته په ارغنداو کې لکه مخکې چې هم زابلي صاحب وویل او زه هم حال په لرم د څومره دوستانو قریبان لرو دا پرون ما د یو چا سره تلیفون وکاو هلته بیا دا رود ځمکې وړي دا رود ونځکې ته مخسي دا په خنځکه باغونه وشان دا نړۍ بس پانونه چې په کېږي دا سیمه ټوله
هغه بیا ډېره مشکله یې چې بېرته هغه په کرنیز ځمکه بدله شي ډېر کار غواړي مننه کوو توخی صاحب په دې هیله چې د رحمت بارانونه وختونه شي او خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي د خلکو په ګټه په ځانګړې توګه د کلیوالو ولسونو او کورنیو په ګټه تمام شي او هغه درد او هغه زیان چې دوی د وچکالیو له کبله ګاللی دی هغه ځایونه ورته ډک کړي او د وچکالۍ اغېزې کمې کړي نو پام دی هیله یو بل اوریدونکو ته ورزم چې اوریدونکو ډیر منتظر دي مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم وروره سلامونه قبول که څنګه په خیره
سلامت اوسی تم ستړی مشه د موږ سلامونه مومنه مهرباني وکړئ
مننه محمد اشرف شرافت د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړشه
ستړی مسیجی شرافت صاحب له کندهار ولایت نه مونږ نن په سیلابونو باندې غږیږو په وروستیو کې په ځانګړې توګه دا د شمال په څو ولایتونو کې البته په ټولو ولایتونو کې راغلي خو دغلته ډېر زیانونه خلکو ته اړولي دي
مننه نن که څم ساسې راډیو خو موږ هر وخت تعقیبوو نن ډېر کښته وو زموږ په کندهار ولایت کې که نه څه خو بیا هم موضوع راته معلومه شوله نووس نه دا محترم اجیت صاحب خبر غوښته نو لارې دې واورې دلې نظم څه خبرې پرې زاپا کوم وروره ډیر خوشاله سولم چې یو ځل بیا مې ستاسو سره اړیکه ټینګه شول. د روشان صاحب څخه یو جار مننه. زوام محترم سروان صاحب بل وروره
ډیره زیاته مننه کوو. یو بل اوریدونکو ته ورسول تاسو نه مننه کوو. ښه مهرباني وکړئ.
مننه وروره. زه په لین کې نو ما درته ویل چې زه خپل موضوع ته راتللم وروره.
مهرباني وکړئ. وس وای مهرباني وکړئ.
بله ما ویله مالکه دا محترم حاجي توخی صاحب ډیرې ښه خبرې وکړلې. مال نن ستاسو نشرات موږ د راډیو د لارې تناسک شته و نه دي مریدل نو د ټلیفون د لارې دا سره وصل شوم ځکه چې موضوع را ته
مانیږي. موضوع په اول سر کې وویل چې مونږ نن په سیلونو باندې غږیږو. په دې غږیږو چې سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په ځینو ځایونو کې ډېر ورښتونه دي سبب شوي چې فصلونه خراب کړي. د تاسو په سیمه کې وضعیت څه دی؟ کلن راته همدا ووایي.
بله بله او بل وروره و یا غسم سنه ست تعقیب کړل وروره راډیو بس ان شاء الله مو راوړو و بالکل یا ان شاء الله دلته خلا محترم محترم وروره د کسنګ چې څو نه مخ کی هغه ورشتنه چې دلته وصله لزم مشه کندار کی پر یو سره باندې لړ سنه ست غلی وصله پر یو صحاب باندې هغه مشکی هغه ته ست تاوان ورسو یم ملګری یا یو ادوال و مش په خاصین دی کو داغه د بغلان تیشه تر ګردو جديده زکه چې مش په دې باندې دغه پیښه چې دا وسته ده د دې سر مش په دې غام کې شریکان یو او شهیدان ته د خدای جنات کړدو سور پر نصیب کوره پټه تان ته خدای پاک عاجل شفا ورکي. نو زه وایم ګوره دا بعضی کسان وای وای دغه کورونا ولې داسې بیا ځای جوړیږي. محترم وروره دلته داسې کورونا سه په تقریبا د 15 کال څخه جوړ کورونا دي. مګر هغه اکثریت خلک دغه بزګر عالم پښتو پراته دي. ډېری کسان دغه سیلابو ښکار دغه سیګار خلک کیږي ځکه چې خپل ځایونه او کور ځای نه لري. هغه دغه ځای باندې وسیږي. نو زوام د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کم زمین خلکو ته چې هغه ملک کور نه لري چې په دښت کې سرایونه ورکړي دا نو د سیلاب دغه څخه چپیږي او پات دغه بعض ځایونه چې اوس دغه تاثیرات یې کړی دي دا خوروره بیا اندازې باران وسی نو خامخا وروره سیلابونه باندې راځي. خدای پاک دې بیا دا سينور تیښت خزمش ټول افغانستان وساتي. نن مې دا یو نظر وروره.
مننه کو په همدې هله چې په ورختونو او بارانونو کې عام افغانان زیان ونه غالي بلکې د وچکالیو لپاره یو دا سی سبب شي چې د وچکالیو اغیز د خلکو په ژوند راکمه کی. اما چې ما د خبرونه په پایا کې وویل نن ملګری ملتونه د کورنۍ ورځ تر دې سرلیک باندې په نړیواله تو ګلمانځي چې اقلیمی بدلون په کورنۍ باندې څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمی بدلونونو له کبله چې په ګڼو هیوادونو په ځانګړې توګه په څو هیوادونو کې چې افغانستان هم په سر کې دی د هوا حالات تغییر موندلی دی. پرله پسې ډېرې کم سارې وچکالۍ داسې وچکالۍ چې ساری نه لیدل شوی راځي. په ځینو سیمو کې بیا په بل موسم کې داسې ورښتونه راځي چې هغه هم کم ساري او دا دوی د نړیوال اقلیمي بدلون یا د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو سره تړي ځکه چې په دې ټوله نړۍ کې د اقلیم لپاره یو داسې سیستم دی چې داسې د خدای پاک یو نظام دی چې هغه خپل نظم سره کار کوي. کله چې په یوه سیمه کې تودوخه زیاتیږي په بل سیمه ته ورښتونه بارانونه او د طوفانونو څپې متوجه کیږي. په وچکالیو او ورښتونو کې د اقلیمي بدلون اغیزو کې هیڅ شک نشته. خو دا سوال دا دی چې افغانان څومره چمتو دي، د افغانستان حکومت څومره چمتو دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه وروره. زه تروزه په لین کې ما زما څه د پښتنه وکړه دا پښتنه در جواب کوم یا به بل یو ته وروره وخت ورک.
مهرباني وکړئ.
ما ویل ګوره لکه څنګه چې تا دا اشاره ورته وکړه دې موضوع ته د اقلیم بدلون دا خبر خو ګوره محترم زموږ امیر خان متکی صاحب د نړیوال سره دا خبره شریکه کړه ځکه چې افغانستان تروزه مقصد نړیوالو پر رسمیت هم نه دی پیژندلې. دا موضوع وسره شریکه کړ چې موږ هم په دغه اقلیم بدلون په اړوند باندې شاغ دی په عربي امارات کې څو د افغانستان استازي نور بوللې. نو موږ ګیله د نړیوالو څخه د افغانستان خو د ډېر وخت څخه جنگوزه پلې دي. یا دلته په جلال آباد کې څومره مخکې هم دغه شورا جوړه شوې وه. نو دا ګیله زموږ د نړیوالو څخه ده چې چې دغه د اقلیم بدلون په اړوند باندې باید زموږ افغانستان هم په دغه دغه کې شریک وګڼي. مقصد چې دغه د ګور تاسو بهتره معلومیږي چې وچکلي یا سیلابونه وي. نو انډیواله خدای پاک چې خیر دی شي. نو نن ورځې مې دغه یو نظر و.
مننه، سلامت اوسئ. نه دا د دویم نظر و، مخکې دې موږ یو نظر واورید. کور دې آباد، سلامت اوسئ. موږ خوشحالیږو چې اوریدونکي تماس نیسي او خپل نظرونه راسره شریکوي. بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
مننه. ژوندی اوسئ. کومه دان تاسو هم ستړی مشي. وخت مو خیر.
سلامت اوسئ. د موږ له موضوع نه خو به خبر یې څوک یې له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
دلته راډیو نه اورېدل کېږي. موضوع د څه نه څه خبرې مو اورېدونکو اورېدلې دي. نو داسې موضوع نه ده راته معلوم. مولادات بیانیې لفرات
لفرانه بیانې سب ستړی مشي. موږ په وروستیو سیلابونو غږیږو او دا چې په کورنیو باندې، په افغان کورنیو باندې دغه د وچکالۍ او سیلابونو راتګ چې د اقلیمي بدلون سره تړلی دی څه اغېزې لري، په دې باندې غږیږو. مهرباني وکړئ.
مننه. کور ودان زمونږ د سیمې کې چې څه نه څه تاوان یا زیان یې رسولی یا څه ګټه یې رسولی هغه به زه در سره شریک کړم. زمونږ د سیمې کې دا سیلابونو دومره تاوان ونه رسوي لکه ژلۍ چې رالی ده. ژلۍ چې رالی دغه تاوان ورسوي. دلته چې غنم کېږي دا غنم حاصلات وخت دي. نو ژلۍ چې راشي هغه وږي څه نه څه سره وهي رژي، غنم یې هم رژي او پالیزونه هم څه نه څه تاواني کوي. ژلۍ تاوان رسولی نور سیلابونه انشاءالله دومره نه دي راغلي چې چاته تاوان ورسوي. ځکه دا منطقه چې ده په پراخه ده، رودونه هم ډېر لري او منطقه هم ډېره پراخه ده. چې تنګه نه ده چې اوبه راشي چاته تاوان ورسوي. بیا چا څوک یې ځان هم ګرځولی شي زمونږ سیمې کې.
ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه کورم آباد چې تماس مو نیول ازادۍ راډیو سره. موږ متاسفانه له واتس اپ له لارې نه ګڼه اوریدونکي ټلیفونونه کوي، خو موږ یا د دوی انټرنیټ کمزورې یا کومه تخنیکي ستونزه ده د هغوی ټلیفونونه وصلولی نه شو له سټوډیو سره. راځو لکه مخکې مې چې په سر کې وویل، موږ په دې اړه باندې نن یو ریپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې په ځانګړې توګه له سیلابونو نه وروسته په ماشومانو کې تنفسي او همدارنګه د هاضمي جهاز ناروغۍ زیاتې شوې دي او دوی وایي چې په دغه ماشومانو ته عاجله پاملرنه پکار ده. په دې اړه زما د همکار ریپورت اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې دغه سازمان روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په منځ کې د ساري ناروغیو د خپرېدو شاهدان دي. د سازمان د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې روغتیایي ټیمونو د مه له 11 څخه تر 14 پورې په دې سیمو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو یو سلو شپږ او د شدیدو اسهالاتو یو سلو 15 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سیلابګالو سیمو وضعیت هم نازک دی او زرګونه کسان لا هم بې ځایه سوي او خوراکي توکو سرپناه او عاجلو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په خبره د بورکی او نهرین ولسوالیو خلک د لوی لارې له ویجاړېدو وروسته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. دبليو ایچ او وایي روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو او د اوبو له لارې د ناروغیو د خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو تر څنګ څلور روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په بورکی، نوی بغلان، گزرگای نور ولسوالیو او پلخومبی ښار کې د سیلاب ځپلو اساسي اړتیاو د ارزولو په حال کې دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له سختو سیلابونو وروسته ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. له دې جلې د مرکزی بغلان اوسیدونکي خان الله ازادي راډیو ته وویل چې له وروستیو سیلابونو راهیسې څلور ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
دا دوړ فلم مریضان دي، شفق ماشومان او د نفس تنګي د سرخکان او د حتی جهاز تنفسي مرزونه دي. ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه درې اصل څه پر صحیح ټیمونه نشته دي.
د مغلان ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل چې لورسته یو سیلابونو راهیسي دوه ماشومان په عصبي ناروغي او اخته سوي دي.
موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف پیدا کړی. تر اوسه مو هیڅ دوا نه اخیستی او ډاکټر هم نه لرو.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران ټینګار کوي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ډېر احتمال شته او خلک باید د روغتیايي لارښوونو په تعقیب کې جدي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې په وقایوي شکل باندې دې مشکل څخه ځان خلاص کړي. اول ډېر کوشش وکړي چې خپل شخصي حفظ الصحه مراعات کړي او دې ترڅنګ هغه ترکاري باب یا هغه خواړه چې دی پخوي هغه باید پاک وسیو سیو اوبو سره پریمینځل شي او همدارنګه هغه اوبه چې استفاده کوي هغه د یو ځل جوش کړي وروسته د هغې نه دی د خوړو څښاک لپاره د هغې څخه استفاده وکړي.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلي له خپل وضعیته په شکایت د خپلو ناروغانو لپاره د روغتیايي خدمتونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې په بغلان کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان بې کوره کړي چې 40,000 ماشومان دي. په افغانستان کې وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو پر بغلان سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو لکه غور، هرات، بادغیس، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسیدونکو ته هم درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
دوستانو و موریدل چې په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو په دغه ولایت کې په ماشومانو کې یو لړ ساري ناروغۍ زیاتې کړې دي او روغتیا پوهان خبرداري ورکوي چې کورنۍ خپل حفظ الصحې ته پاملرنه ونه کړي او عاجل اقدامات ونه کړي خای چې ساري ناروغۍ عموما له سیلابونو وروسته په سیمه کې خپرې شي چې زیانونه به زیاتې. له ټولو هغه اوریدونکو نه چې په دې خبرونه کې زنګ واهه او په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې دا چې په کورنیو باندې څه اغېز لري دغسې هوا او دا چې په اقلیمي بدلون او کورنۍ څومره له یو بل سره تړلي دي وروستي اقلیمي بدلونونه څومره افغان کورنۍ متاثره کړي دي په دې را سره خپل نظرونه شریک کړه. له ټولو نه مننه کوو. تر بیا هم په خدای سپارو. خیر چاري.
درمان خونه پزړه میں وای